اودم کو مشال لډي او توګه سيزن ساسو قربا سره لمومند وخښه په خبر کې د سهار لس بجې په دې غړي کې ساسو لپاره په دوبۍ نیمه کې راپور نه لرو او د سر موضوع به هم دغه لاند مارچ وي دغه راځه په وروستۍ نیمه کې ساسو لپاره اونځه خبرونه لرو خو تر هڅه مخکې تعالی د سات خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټ کی د ماورای عدالت وجن او جبري لا درکه پر زد لاریون کون کی بلوچستان وای پولیسو پر تشدد کړی. د پاکستان د پوز مشر ویلی ملک با عامه ټاکنه د مارچ لمیاشتې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای پر دغه هیواد کې بشري ناورین د اندېښنې وړ دی. اوزه خبرونو تفصیل د ماوراء عدالت وجن او جبري لا درکه پر ضد لاریون کوونکي وای پولیسو پر تشدد کړی او یو شمېر کسان جوړلانی ولیدي. د بلوچ یکجهتی مارچ مشر مهرنګ بلوچ د دسمبر په شلمه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد پولیسو تر برید لاندې دي. ډېری ځوانان یې نیول شوي او ډېری یې د اوښکې بیونکي ګاز او تاوتریخوالي له امله جوبل شوي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویان تقي جواد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر لاریون کوونکي یې وروسته له هغو نیولي چې مظاهرچیانو په شپږویشتم نمبر چونګي سیمه کې په پولیسو د ډبرو گزارونه وکړل. د بلوچستان په تور بد سیمه کې د نومبر په درویشتمه د څلورو کسانو د وژل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکه شوو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تور بد څخه په درویشتم نومبر پیل شوی لنګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسېد خو پولیسو پریس کلب ته د تلو اجازه ورنه کړه او دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. پرونو تر دې مخکې مهرنګ بلوچ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وجني.
دا خلک په شاتلون کې نه دي، دوی د خپل بقا لپاره راوتلي دي. موږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوش کړي او په جالي مقابلو کې یې مه وجني.
بلخوا د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټن لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ د زرګونو بلوچستانو لادره کېدل نه مني، وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی. د پاکستان پخوانی چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت کې دوه پولیسان برسرن جوبل شوي دي. د پنجاب پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د لاهور په ګارډن ټاون سیمه کې د دسمبر شلمې په ماښام د پخوانی چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت شوی چې پکې عاقب نثار او د کورنۍ او د کورنۍ بچ پاتې شوی دي. خبر پاڼه وایي چې برید د کور په ګیراج کې شوی او دغه مهال پخوانی چیف جسټس او د هغه د کورنۍ غړي په کور کې موجود وو. د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخیستی او په دې حق لږ له اړوند چارواکو رپورټ غوښتی. د پنجاب پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا په هیواد کې د ویر او ترهې خپرولو لپاره د هیواد ضد کسانو یوه ناوړه هڅه ده. عاقب نثار چې د 2018 کال د دسمبر په یو دیرشمه یې د پاکستان د چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړی وو، په کال 2019 کې د جنوري په 18مه ریټایرډ شو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا هم د ده په وخت کې ورکړل شوې وه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلي ملک کې به عامې ټاکنې د مارچ له میاشتې وړاندې کیږي. نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستاني نژاد د امریکایانو سره د یوې دستوري پر مهال کړي. په دې دستوره کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه‌کاری پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلمه وویل چې د پوځ مشر وویل چې انتخابات د لاجستکس له امله څو ورځې مخکې وروسته کېدی شي، خو د په خبره اوس په دا انتخابات په شا نه ځي او په هر صورت کې به په مارچ کې د سینټ له الیکشن وړاندې کیږي. د پوځ د مشر د بیان پخلی په 14 دسمبر شوي یاده دستوره کې موجود یو کاروباري تن تنویر احمد هم له امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وکړ. د پاکستان د پوځ مشر د دسمبر پر 10مه د امریکا په رسمي سفر روان شو. د دسمبر پر 15مه د پوځ اما اړیکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي وو چې نوموړي له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره کتلي. په پاکستان کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې لپاره د عمواندانو د کاغذونو د جمع کولو بهیر رسمن پیل شوی او د راتلونکي 2040 کال د فروری په 8مه به انتخابات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او جنو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اتونبایووا چې غونډې ته یې د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه څو مسلې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او جنو ناوړه وضعیت په شمسلکو، د بریدونو ډېروالی او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا وویل د 2023 کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی. او اخیری خبر د سپورټس، د یو ایس اوپن جونیئر سکواش په پای لوبه کې د امریکا ریشی سریواستو د پاکستان حذیفه ابراهیم ته ماتې ورکړې او د سرو زرو مډال یې ګټلې. د امریکا په فیلیډلفیا کې د دسمبر په 16مه شوې دې سیالۍ کې پاکستانی لوبغاړي لومړی ګیم وګټلو، خو امریکایي لوبغاړي پرله پسې درې ګیمونه وګټل او ګټه یې په خپل نوم کړه. پاکستانی لوبغاړي حذیفه د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د اتر دې مهال مشال خبرونه. مشال ریډیو ته غوږ سئ، تاسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، په خبرونه کې تاسې خبرونه واوریدل او تر هر څه مخکې راځو لومړی موضوع ته. څنګه تاسې خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچ یکجهتي کمیټې مشران وایي د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د دوی پر لاریونو پرون پولیسو تشدد کړی او یو شمېر کسان جوړله نیولي دي. د بلوچستان په توربت سیمه کې د ډزو په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو، د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکشو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه پیل شوی لانګ مارچ په 16 دسمبر اسلام آباد ته ورسېدو، خو اسلام آباد ته ننوتو نه وړاندې ضلعي انتظامیه او پولیسو په 26 نمبر چونګۍ سیمه کې د لاجون د ګډونوالو مخه ونیوله. بلخوا د ضلعي انتظامیه وینا وه چې د مارچ ګډونوال دی په F9 پارک کې تم شو، له هغه ځایه به له دولتي چارواکو سره د دوی د استازو ملاقات وکړي، خو لا جون کوونکو ویل چې دوی به د پرسلب مخې ته پرلت وهي. هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې لخپل خبریال زلان یوسفزی سره چې همدا وخت موږ سره راغلی دی. زلان، ستړي بشي یو زمنګ اوریدونکو ته لومبه دا معلومات ورکړي چې دا مهال په اسلام آباد کې کوم د لانګ مارچ ګډونوال دی، آیا هغه شته که نشته؟ جلاز مارک دلتا اوستا مشال ریډیو تا وګستې منګه کوشش کو چې ل زلان یوسفزی سره اړیکا ټینګ کو. او زلان مارک دلتا اوستا
بالکل بالکل راځي کا
تاسو راځي که زما پښتنه تاسو اوریدلې وي نو زما لومبي پښتنه تاسو سينم دا و چې اوس څه حال دی د لانګ مارچ په څه حال باندې دی؟ دغه ګډونوال چرته دي؟
ډېر امن نه سوال ممن د لانګ مارچ د ګډونوال خو د پولیس د خبرپاڼې تر مخه زیاتره چې دي نه دي وخت کې په تاڼو کې دي پولیس گرفتار کړی دي. 13 شپه پولیس په کشمیر هاي وې باندې چې اوس وته سرینګر هاي وې وي، په سرینګر هاي وې باندې چې کوم مارچ والا کسان د بلوچستان د را روان وو او هغوی د موټر وینا پس بیا په سرینګر هاي وې باندې ورته پولیسو لاره بند کړه او هغوی هلته کې هم په هغه سړک د پاسه د روډ د پاسه پرلت وه، خو هلته کې خپل احتجاج پیل کړ. نو هغوی یې بیګا د شپې ناوخته هلته کې گرفتار کړی دي او د هغوی په استقبال کې یا د هغوی په ملاتړ کې چې کوم زیاتره بلوچ زده کوونکي چې هغه د اسلام آباد پریس کلب مخه ته ناس وګرین چې زمونږ د مارچ خلک پر راځي مونږ دلته کې استقبال کو هغه هم دلته کې په ګڼ شمیر کې وو د سونو په شمیر کې وو هغه بیګا بیا د پریس کلب مخه ته گرفتار کړی دي خو پولیس په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د اسلام آباد د پریس کلب مخه نه دغه احتجاج کوونکي چې وو دی کوشش کوي چې د پارلمان د ودانۍ مخه ته لړشي یعنی ریډ زون ته لړشي او بیا دغه ته کې پولیس وایي چې په مونږ باندې کاڼي ورولې چې هغه په جواب کې بیا پولیس په دې باندې د کمند نه لاټي چارج کړی دی او دغه کسان یې گرفتار کړی دي دا قرآن پولیسو په سرینگر هائی وے باندې چې کم د مارچ کسان را روان وو د بلوچستان نه د هغې په باره کې هم ویلي دي چې په هغې کې دننه نقاب پوش کسان وو یا لوړې وي ورسره او په دې باندې کاڼي ورولي دي چې په جواب کې په دې لاټي مارچ کړی دی او دغه کسان یې چې کم دنو گرفتار کړی دي دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دا کوم مارچ را روان دی اصل هدف هم دا و چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته کینی دا به درته ویم چې زه دا به مارچ سره په موټر وای باندې را روان وم چې کله موټر وای انټرچینج ته راغلو نو انتظامی دغه لاریون والا کوم گاڑی چې هغه ودرول او هغه ته دا و چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب په ځای باندې تاسو په اف 9 پارک کې کینئ او الته کې احتجاج وکړئ موږ برته ټول اسانتیاوې برابر کو خو هغه ورته ونه منله بیا ورته وویل چې تاسو په اچ 9 سیکټر کې اچ 9 کې کینئ اچ 9 په اسلام آباد کې یو ځای دی چې دلته کې کینئ او دلته کې تاسو احتجاج وکړئ موږ برته ټول اسانتیاوې برابر کو خو تاسو د اسلام آباد پریس کلب مخکې ته مو کینئ خو چې کوم د مارچ مشره وه ماهرنګ بلوچ هغې ورته وویل چې موږ به ارو مرو د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته کینو په بل ځای کې موږ احتجاج کولو ته تیار نه یو د هغې نه وروسته بیا پولیسو د دې لاره بنده کړه او هغې په دغه د احتجاج پیل کړ دا وخت چې تاسو ته ویم دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په ګڼ شمیر کې د پولیسو نفری چې دا پولیسو ولاړ دي او دغلته چې کوم د مخکې نه یو کیمپ لګېدلی وو د لادرکه شوي کسانو د خپلو خپلوانو د پریس کلب مخې ته یو کیمپ لګېدلی وو هغه کیمپ چې د نه هغه هم دې وخت خالي دی او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هیڅ احتجاج کوونکي نشته دی
ها او تاسو د احتجاج کوونکو سره کومې خبرې شوې دي آیا شته دی نشته دی او څومره شمیر کې دي آیا ټول نیول شوي دي
احتجاج کوونکو سره بیګا زما اخیرنۍ خبرې د شپې 12 بجې شوې چې هغه د پریس کلب مخې ته زما خبرې وشوې او په سرینگر هائی وے باندې هم زما موجود هم الته هم خبرې وشوې نو هغه وی چې مونږ بدل تک نه شو تر څو پورې چې مونږ غوښتنې نه منلې شوې خو چې کله د دې باندې گرفتاری شوې د هغې نه پس مونږ کوشش وکړو چې رابطې د احتجاج کوونکو سره وکړو خو د هغې ټلیفون شمیرې چې دي هغه نه لګي نو رابطه ورسره نه شوې
سم ډېره زیاته مننه او کدا هم راته و چې دوی سره د پی ټی ایم مزنی غړي هم وو آیا هغه هم ونیول شوي دي
پولیسو لا تر دې دمه داسې هیڅ قسمه تفصیلات نه دي ورکړي چې دی بیګا څوک څوک نیولې دي او څومره کسان یې نیولې دي د اسلام آباد پر اسلام مخې نه څونه خلک نیولې دي او د سرینگر هائی وے نه څونه نیولې دي صرف دا اطلاعات یې ورکړي چې مونږه په دې باندې کاڼي ورول شوي دي او په ځوابي کاروایي کې دي خلک گرفتار کړي دي او د تاڼو نمونه ورکړي چې پلانکې تاڼې ته چې کوم دي دغه خلک خو د چې کله د موټر وای باندې د دې مارچ را روانو نو الکه ما ځنې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیدلي وو چې هغه دوی سره په دغه مارچ کې ورسره شریکو
سم ډیر زیات مننه ساسنه خو وختونه د مشل ډیو خبريالو زلان سبزه تاسو معلومات درکول چې کوم لانګ مارچ را روان شو له تربته هغه پرونو اسلام آباد ته ورسېده خو څنګه تاثیر دوی په خبرو کې ووردل چې دغه لانګ مارچ غړي چي دي یا هغه په جیلونو کې دي یا د هغوی سره اړیکه نه نیول کېږي همدې موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو د مایورای عدالت وجنو او جبریل درکه پر ضد له بلوچستانه روان شوی لاریون پرون اسلام آباد ته تر رسېدو مخکې ډیر اسماعیل خان ته ورسېد نو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مور او پلار هم ورسره ملګري شول د غورځنګ یو بل مخکښ علي وزیر هم ورسره د یووالي او ملاتړ لپاره ورغی احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیسو نښتو کې وژني د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي د پاکستان د پوځ د زرګونو بلوچانو لدرکېدل نه مني وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی 12 کاله مخکې جوړ شوی هغه سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه یې د جبریل درکو څه باندې 6000 قضیې حل کړې دي د بلوچانو لاریون په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ وایي
په پاکستان کې د مورای عدالت وژنو په خلاف او د جبري لادرکو خلکو د مندل لپاره د بلوچستانو د لریون د بلوچستان له تربته پر پښو روان شوی. ډیر اسماعیل خان ته پر رسیدو له دوی سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او دغه ترڅنګ د دې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتین مور او پلار هم ملګري شول. د مظاهرې ډیرې ګډونوال ښځې دي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک لا درکه کوي او ځینې وختونه یې د ترهګرۍ ضد پولیس په جالي عملیاتو کې د وژلو ادعا کوي.
دا خلک په شاتلون کې نه دي، دوی د خپل بقا لپاره راوتلي دي. دوی هیڅ سیاسي اهداف نه لري. دوی د خپل خپلوانو د ورستنېدو لپاره دلته ناست دي. موږ ادارو ته وایو چې دا انساني المیه ده. موږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوشې کړي او په جالي مقابلو کې یې مه وژنه.
دا احتجاج د نومبر په 13مه تر هغه وروسته پیل شو چې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو په تربت کې په عملیاتو کې د څلورو بلوچانو د وژلو خبر ورکړ او ادعا یې وکړه چې هغه کسان وسلوال وو. خو مظاهره چن وایي چې دغه کسان جبري لادرکه خلک وو او پولیسو په جعلي کاروایي کې وژلې دي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړي او د تورونو پولیسو دندې یې معطلې کړې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د بلوچ مظاهره چنو سره د خواخوږۍ لپاره د پارلمان مخکنی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ورغلی وو. د پاکستان فوج دریز لري چې د غیب کړ شو بلوچستان شمیر په زرګونو کې نه دی. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د جبري لادرکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی چې وایي تر اوسه یې له شپږ زرو څخه د زیاتو کسانو کیسونه حل کړي دي. خو لاریونوال وایي چې د جبري لادرکو کسانو مسله باید بیخی ختم شي.
موږ د هر قسم تشدد مزمت کوو، هر قسم کابل ته دهشتګردي کاروایي هغې هم مزمت کوو، او دا هم چې کوم د مسنګ خلک دي چې ماورای عدالت مسنګ کېږي هغې موږ مزمت کوو. موږ حکومت ته مطالبه کوو د خلک د فوراً بازیاب کړی شي او عدالتونه ته پیش شي. عدالت کې ته پیش شي، عدالت کې کنټرایل وشي، هغې بعده که دېته غیر سرګرمیان ملوث وي، د غیر قانوني یا ریاست مخالف، نو هغې ته هغې مطابق سزا ورکړی شي او آئین نه باره یو کار هم نه دی کول پکار.
خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ په تیرو دوه هفتو کې په بیلابیلو مرکو کې ویلي چې د لادرکو کسانو مسله ډیره لویه نه ده. د هغه په وینا د دې مسلې د حل لپاره د کابینې یوه کمیټه هم کار کوي. د مورای عدالت وژنو او د جبري لادرکو خلکو د مسلې د حل لپاره راوتلي دا مظاهره چن وایي چې په اسلام آباد کې به د وزیر اعظم د دفتر مخې ته پړلت وهي او تر هغې به هلته ناست وي تر څو یې د غوښتنو مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی.
مشال ډېر وغوښتي بشیر وخت استا دغه راپور وړاندې کړ چې کوم بلوچ لانګ مارچ کوونکي دي د غوی د غوښتنو په اړه باندې. خو تر دې مخکې تاسو موږ د خبریال زلانو سبزی نه واورل چې دغه لاریونو چې کوم ګډونوال دي هغه یا پولیسو نیولې په تاڼو کې دي او یا هم ټلیفونونه بند دي او اړیکو سره نه کیږي. اوس راځو بلې موضوع ته. د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد د حکومتي کاروایۍ نه پس په پېښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال هم له یو لړ اندېښنو سره مخ دي. د کډوالو د دسمبر په 16مه مشال لري ته ویلي چې غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او په ورځني ژوند او کاروبار یې ډېر اثر پرېوتی. دوی وایي پولیس یې هر ورځ کاډونه ګوري او له دې کاره نور تنګ شوي او داسې احساسوي چې نور اسناد لرونکي هم دلته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې لا هم اسناد لرونکي کډوال له هباده نو باسي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په پېښور کې د سبزی کاروبار کوونکی افغان کډوال زکی الله مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو داسې فکر کوي چې لږ وخت پس به دوی هم له دې ملکه وویستل شي.
داسې وایي چې بس خلک خبرېږي چې چاپه ده نو پته به په خلکو راځي. نه ډېر زیات پریشانی نو خو بس په همدغه یاره کې ټوله چې دا بسې کېږي، سبا بسې کېږي، بل ورځ بسې کېږي، نه د کار مزه شته، نه د ژوند د تېرېدو مزه شته. همدغه یاره ده ټوله. سبا پورې منگ یار رکیو ہفتہ بل ہفتہ میش بعد دانے میں کال شروع کی گی دے پورے منگ پہ یار رکیو یار ہم دما سخی نو راغ علاقہ دازل چرا گلے نے دی روزگاروں نے دی جیسے اچانک سوکھ چتت لیشی یو دم مزرو بیس تری پشاک ابدل تو روزگار دے کورونا نشتا دے یخنی ڈیرا زیادہ دا ووری دی چوخ را کی چوبا سیم چخ پایا عزت او پتری کو بانی موباسی
پوپی خبر کی زنی نور افغان کڈوالو ہم را سراخ پل احساسات او مشکلات شریک کڑل
زمانوم شفیق دے فروٹو کار کو دے بورڈ بازار کے آو کاٹتا پیر زیادہ چاپے بنا بچن ہن سوا چا سنو کاڈمی پولیس والے اونی سے بس وے دے ٹائم ختم دے ایکسپائر دے بیام لخیر سر دا جمع چ خلاص شیزو بل خیر او تن تو اوڑی کے وزو او بس بس ڈیر خلق وے آواز بس او بس دی اوے نفری ڈیر زیادہ مجبور ہے کہ او پدی یخ کے لاڑل دا افغانستان کے س انتظامیہ ہم نشتا سے خاص ورتا بس پرو گلے خیمی دی پدی واور کے پراتے دی بیچارہ گان بس دا منگنا ال دار سے کاروبار پاتی کی دم بل خود تعلیم سہولت دے بس دار سے پاتی کی معشومان بس اگے دل دا پیدا شوی ٹول مجبور ہے رغون نگن سے پے کو گے
مالیا دل چرگان کاروبار گو من خلق پیسے من خلق سر پیسے چے سے پے وزن سڑے ہو جے زان دا دا سن نقصان نے فق دا زمن کارم بدات بکلو کے زمانہ گن رغون دی دا اس ول کے کار نے تے چے اول کو دے نے دا پرابل ٹیم ور گئی چے بعد جگہ ٹیم ور گئی دیتا وانے دا لکن رو بتا وانے
اجرمان استاد زمن جے نس کروم نشتا یخنی دیرا دا سول تول نشتا او من گوز دا پاد شو
د پیخور پولیسو په بیا بیا ویلی چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او ډیپورت کوي او چې چا سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډونه وي هغوی دستی نو باسي د اکتوبر په درېم نیټه د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی و چې اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي او د مهلت ختمېدو سره د نومبر لومړۍ نیټې نه په پاکستان کې میشت بې اسناده افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل شوې په تورخم او چمن کې د پاکستان سرحدي چارواکو د وینا سره سم تر اوسه څه باندې 15 لاکه بې اسناده افغان کډوال په دې لارو افغانستان ته ستانه شوي او ځینې رجسټر یا اسناد لرونکي هم پکې روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خوشا 14 لاکه رجسټر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمېره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم شته. د پاکستان ځنی سرکاري ادارې بیا ادعا کوي چې په دې ملک کې سباندې 10 لاکه بی اسناد افغان کډوال موجود دي او هلته د دوی امنیت او اقتصاد ته ګواښ جوړ کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ ستا سو دل چې په پیښور کې افغان کډوال له څو ستونزو سره مخ دي، څه اندېښنې لري. اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پختو حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنۍ جوټیانو ورکولو اعلامیه جاری کړې چې له مخې به یې د روانې میاشتې له 23 څخه په ګرمو سیمو کې د ډسمبر تر اخري نیټې پورې او په یخو علاقو کې تر فروری اخري نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي. بلخو د سوات سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه امر زیاتره شخصي تعلیمي ادارې عمل نه کوي او په یخ موسم کې زکوونکي سکولونو ته په تلو مجبور وي چې له ډېرو مسلو سره مخ کیږي. بلخو د شخصي تعلیمي ادارو مشران وایي چې د زده کوونکو وخت بچ کولو لپاره د چوټیانو موده کموي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د یخنۍ چوټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي، خو په دغه اړه باندې د سیمې خلک ټکونه کوي. د سوات سلامپور اوسیدونکي نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي، واوري هم کیږي. چې حکومت زده کوونکو ته چوټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې دې په هم عمل وکړي.
اکثر ولا 15 ورځې ورکي یا 10 ورځې ورکي او په یا واوري زموږ دي طرفونو کې اکثر واوري هم وریږي او په واوري کې ماشومان د سکول د زیری لپاره خلک لیږي چې یاره زما ماشوم نبل ماشوم کار مخکې ونه کی یا دا غنه کار ونه شي. دا غي په وجه باندې خپل والدین چې مونږ بیا په غي باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خامخا ولیګو او دا غي سره زموږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي. پرایویټ سکولونو ولته دا خواس کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیاني ورکي. دغه شانتي تاسو هم دی وړول چټیاني ورکوي. دا غي خو کتاس چټي کوي او کنه کوي تاسو خو پیسه خلې ځکه چې اکثر چې چټیاني هم وي نو تر هغه پور چټیان نه ور کوي په کې دام غټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر ده کې یخني ختم شي خو دی په اخیره کې بیا ولس ورو ده دولس چټور کې خو چا پیسونه خپل راغون
د منګوري یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چټیانی کوي نو دوی هم چټای ته ځړه کیږي
سده سو اتم کلاس کې کلر خوري صاحب رکشه کې غازو او یو خو میو سکول ته راشو بیا یخ ډیر زیات په علاقه په رکشه کې غازو او یخ احمد سیدنا سکس موږ ډیر زیات خفه د رکشه کې راځو موږ له بیا یخ کې غوګونه
د منګورې یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامي او مشر اشفاق خان وایي چې دوی مني چې چټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق دی خو بعض وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبوره وي چې دغه چټیانې کمی کړي
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خوش موسم روان دی نو په دې حق له خو چې چټیانې ورکی ښه خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونو کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې دا سکولونه نه چلیږي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وایي زه د هغو پیرنټس ته دا وایم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټایم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې د هغو تنخواګانې ورکړی کیږي
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی ایس ایم ای پخوانی جنرل سیکرټر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري
زمونږ آلریډي کم تعلیمي کال چې دی هغه ډېر زیات کم دی سره د مختلفو حادثو په وجه ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بندې شي سره مقامی مسائل جوړ شي د هغې په وجه ادارې بندې شي سره آلریډي زمونږ د چوټیانو د حد دومره زیات دی چې زمونږ ماشومانو ته پراپر ټایم میلاو نه شي او نصابي کتابونه وقتاً فوقتاً که مونږ ګورو پاغه کې ترمیم کیږي هغه زیاتیږي زما خپل ذاتی رائے دا ده چې چټیانې په کار دی خو د یو حده پورې په کار دی ځکه چې دا ټایم مونږ په خار کې دننه ناسو د خار او زمونږ د کلام سیمه چې ده د هغې موسمونه یو شانتې نه شي کېدی نو که په دغې ډول باندې حکومت پالیسیانې جوړې کړي او د علاقې په مناسبت سره د چټیانو یو حد کیږي نو دا به زیات مناسب وي
د حکومت وینا ده چې د خیبر پښتونخوا ګرمو سیمو لکه پېښور مردان نوخار کوهاټ کې د یخنۍ چټیانې صرف یو ونۍ ده بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات چترال شنګله بونیر تر شامل دی دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد کوهستان تورغر مانسیره راځي دغه چټیانې دوه میاشتې وي او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سار ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته غوږیستئ له سوات زو پکتیا ته د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هنري نندارتون جوړ شوی و چې ځایي هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو هنرمندان ویل که چیرې په مالی برخه کې د دوی ملاتړ وشي نو دوی به خپل هنري فعالیتونه پراخه کړي بل ورته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه آثار اخلي چې ولستا خ او جوړونکي پیغامونه ولري تفصیل په دې راپور کې
په پکتیا کې د خپل هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپل خطاطۍ رسامۍ نقاشۍ میناتورۍ او نورو هنرونو آثار او تابلوګان نندارې ته وړاندې کړي وایي کچېرې اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندویه بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي او د آثارو د پلور اسانتیاوې ډېرې شي نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي یو تن پکتیاوال هنرمند قندهار مشال مشال رو ته وویل
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د تابلوګانې چلری دغه لپاره بازار بخي کم رنگي ده باید بازار ورته پیدا شي دوی دغه کومي تابلوګان چې دا باید مرکز ته انتقال کی خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډیر تکړه تکړه استادان لرو خطاطان لرو رسامان لرو باید د دوغه لاسنیوي
په ورستیو کلونو کې لیوي خو د چاپ پرمختللو ماشينونو او بل لوري ته هنرونو ته د اړوندو ادارو د پاملرنې لګوالی د دې لامل شوی چې هنرمندان د خپل هنرونو پر ځای نورو کارونو او کسبونو ته مخه کی یو بل تن هنرمند نجیب الله ساروان وایي
د څلور کال کې چې په دې هنر برخه کې کار کوم اوس دا یو نیم کال کې چې اقتصادي مشکلات وروجه په دې برخه تر سره سینې سم کولای دي که خپلم کورنۍ مشکلات یو ول فرض کار کوم کچرته په دې برخه کې مختزمینه برابر سي ان شاء الله په دې برخه کې نورم کار کوم
بلوری تا چارواکی وای د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو حق برابر کړی آثار او جوړی شوی تابلوګانی اخلی چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري. د اطلاعات او کلتور رئیس ثواب جان اسلامی رویل
د چې به کوم تابلوګانی فنن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت لړخه به ان شاء الله د وسره طرزالعمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکیږي او کنن چې کومه منځورګری کوي دوی ښه نقشې جوړوي او ښه پیغامونه لګیدوي هغه د دوی نه په ښه قیمت اخیستل کیږي.
یاد دیوی هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغېز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسي اتڼونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډ کیسې، سندرې، د موسیقۍ تړون، د موسیقۍ د آلاتو غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمنې بېلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډېره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
مشال ډیو ته وګسته یو دونکو وخت په پیښور کې لسنیمی بجې تاسو راپور ورېدو. اوس رزور دی غړې مهم خبرونه تا د ماوراي عدالت وجن او جبريل درکه پر ضد لاجن کون کې وایي پولیسو پر تشدد کړو یو شمیر کسان یې ورلا نیولې دي. د بلوچستان یو جهتی مارچ مشري ماهرنګ بلوچستان د دسمبر په شلمه نه وخت په خپل ایکس پانه لیکلي چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد پولیسو تر برید لاندې دي. ډېرې ځوانان یې نیول شوي او ډېرې د اوښکې بیونکي ګاز او تاوتریخوالي له امله جوبل شوي دي. د بلوچستان په دوربت سیمه کې د نومبر په درویشتمه د څلورو کسانو د وژل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکه شوو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه په درویشتم نومبر پیل شوی لانګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسید خو پولیسو پرې سلب ته د تلو اجازه ونه کړه او دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. او بل خبردار چې پاکستان د فوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي ملک کې به عامې ټاکنې د مارچ له میاشتې وړاندې کیږي. نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستاني ایجاد امریکایانو سره د یوې دستوري پر مهال کړې. په دې دستوره کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه کاری پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلم وویل چې د فوز مشر وویل چې انتخابات د لاجستکس له امله څو ورځې مخکې وروسته کېدی شي خو د په خبره اوس په د انتخابات په شا نه ځي. اوس هم رزو اوس هم رزو د مشال تران لاندې بحث دغه بحث دا وار داود خټک چمتو کړی راځي چې پګړ وکړو. د مشال
ترنا لاندې
اوریدونکو ستړي مشه
د نن ورځې د مشال ترن لاندې 19 بحث کې داود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په نننی بحث کې له پیښوره دوه خبريالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لحاظ علی او ارشد یوسف زیل اوګدی مدیر هسی د امنیتی وزی او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کوي. لحاظ علی صاحب اول ډیر اسماعیل خان او بیا ټانګ په یو اونۍ کې دوه بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو خلک د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته پکتو تاسو امنیتی حالات څنګه ګورئ؟
ډیره زیاته مهرباني داود خټک صاحب. یو خدا دی چې تاسو وختي یو خبره وکړه. یو خودکش حمله کې رټول نه زیات کم کسان چې مړ شوي وو هغه د خیبر پختونخوا د پیښور په پولیس لاین کې په شوي خودکش حمله کې وو په کوم کې چې و 87 کسان چې کم ده هغه په حق رسیدلی وو. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو پته د جنوري په درېم هفته کې دا واقعا مخې ته راغلی وه. په بل هغه نه پس کوم وګورو پرله پسې دا رنګه کارویانی کیږي او تاسو چې څنګه د درابن او د ټانک ورکړل د ټوټه چې تاسو پته ده چې مخکې به عمومي توګه عوامي ځایونه پر اخه کېدل. دا عوامي ځایونه د اخه کېدو مقصد دا بازارونه باندې اخه کېدل په مارکیټونو باندې اخه کېدل. په دې وخت کې د دغه ځایونو په ځای باندې سکیورټي فورسز چې کوم دی په اخه کېږي. تقریبا د 13 دوه نواله تر دریو کالو پورې دغه وسلوالو ډول خپل استراتیجی بدله کړې ده. بجای د دې چې دوی عوامي ځایونه په دغه کې په کوم دوج نه چې د عوام په زړه کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کیږي نو هغوی د دې کاروایۍ لپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغوی سکیورټي فورسز په دوه درېو طریقو سره په هغوی حمله کوي. په پولیس سټیشن حمله کوي، په پولیس لائن حمله کوي، او دا وی هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی ستراتیژي دا په غیبانې روان دي، او څومره کسان دي په غیبانې بیل بحث کېدای شي. خو چې تاسو کوم دا دوه حادثو ته په نښه وکړه، د دوه حادثو کې به زه صرف دا ویم دې کې یو حادثه چې کومه ده په ترابن کې شوې ده، چې په کوم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم دی فوجیان وژلي شوي دي، هم په دقه ورځ باندې په کلاچی کې 2 نور فوجیان وژلي شوي دي، او تاسو ته پته ده هم په دقه ورځ باندې په کورمه کې یو بله حمله شوې وه، په هغې کې یو فوجي چې کوم دی وژلی شو. همدارنګه 26 کسان چې کوم دی صرف د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کې ویشتلي شوي. جنوبي ضلع والې دا تر ټولو غټ سوال پورته کېږي چې جنوبي ضلع والې منګ وګورو د پاکستان کې چې کوم د وسلوالو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمي نه هم تاسو پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شوی، او دغه جنوبي او شمالي وزیرستان د دغه مختلف وسلوالې ډلې د باجوړ، مومند، خیبر، ورپسې چې کوم دی د کورمې، د اورکزو، دا ټولې وسلوالې ډلې یو ځای کړلې او د ځان سره یې دلته مرکز جوړ کړ. دې وخت کې تاسو پته ده چې په سوات کې په دیر کې د ملټري اپریشنز په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ ځایونه نه ملاویږي څرنګه ځایونه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د ځایونو په شکل کې ملاویږي. چې د دې وجې نه هغوی که موږ وګورو نو په ټانګ، دیر اسماعیل خان، لکی مروت، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اپر او لور او ورسره ساحه ته پورې
لحاظ صاحب دې ته راځم که بالکل لنډ راته وایي، بیا به ارشد صاحب ته راځم یو پوښتنې ته. خو که دا راته ووایه چې د تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې وسلوال د یعنی ولسی وګړو په ځای باندې اوس پوز او پولیس په نښه کوي، آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې په دې باندې کوم بد اثر پرېوځي؟
ګورې، پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدا ده چې دا عام سړی په شان داغوی خو ډیوټي نه ده، هغوی به ډیوټي کوي که داغه موخه وي کړبد وي، ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي. خو په دې ټول عمل کې هغه همیشه دا یو ګیله کوي چې موږ سره هغه وسله نشته، موږ سره هغه د جاسوسۍ آلات نشته، موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته، یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګوګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي. د دې وجه نه که موږ ګورو په محدوده پیمانه باندې تقریبا د 500 تر 1000 روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سیزونه مختلف ضلعو کې اخیستل شوي دي، خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کومه وسله د وسلوالو سره د هغې ضرورت دی. ارشد یوسفزي صاحب، تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلاره به څه وي، خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چې لحاظ صاحب اشاره وکړه دې خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دوی ته ټریننګ ضرورت هم دی، نو تګلاره به څه وي د حکومت او د پوز؟
مننه داود صاحب. لحاظ صاحب خبر بالکل تایید کوم چې زموږ د پولیس او د فوج سره د فورس سره هغه وسله نشته، هغه اکوپمنټ نشته چې کوم ګیجټس موږ یادو کوم شیان چې دې وخت کې ترهګرو ته موجود دی میسر دی، او هغه هم دوی ته کوم افغانستان د حالات بدلون بعد د امریکې یا د ناټو د فورسز نه پاتې شو. یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی، هغه هلته کې وسله یا اکوپمنټ نشته دی. خو که موږ وګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډېر اوچت دی، زه دغه ویلی شم، ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي. خو اکثر خلک دا ګیله کوي په دې پولیس کې هم په فورسز کې هم، او نور شکم خلک پوهیږي په دې واقعاتو په دې حالاتو باندې، هغوی دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو او د ملک سیاسي وي که نور وي، کم عسکري مشران وي، دا هغوی تر دې دمه پورې هغه څه نه دی سم چې پکار دی. یعنی کې جنون سنسیر افرټس نشته دی. اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا ده، د حالات داسې خرابیږي، اوس که احساس شوی هم دی بیا هم هغه شان ته کې طریقه باندې دا نه ټاکل کېږي که موږ دا فکر کوو زموږ په زور باندې په طاقت باندې مسله حل کړو، نو دغه سوچ زه نه ګڼم چې صحیح دی.
تاسو لکه چې تاسو دې خبرې ته اشاره کوئ چې یعنی په زید دي چې په زور باندې دا مسله حل شي، خبرو اترو ته تلل پکار دي.
بالکل، ځکه چې زور هلته کېږي تاسو کوم خپل دشمن معلوم وي، چا سره تاسو مقابله کوئ هغه چې یو مقام باندې وي، یو ټکانه تاسو بل شي حمله وکړي بدله به واخلي، دلته کې مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي، د هغه سترونګ هولډ کوم ځای کې دی، په کوم کلی کې دی، په کوم علاقه کې دی، ځای په ځای خواره دی. بل لحاظ سے یو اسس ته اشاره وکړه چې کوم موډ استه دا حملو دا طریقه دا هغه تاسو وګورئ نو ډیر کم داسې واقعات شوي، دوه درې خو غټې غټې واقعې وشو چې یو منظم کاروایی وشي، په یو ځای باندې حمله وشي، هلته کې ډیر عسکري پرسن لاړ شي کاروائی کی، خو اکثریت حملو یا خو ٹارگیٹ کلنگ وی، پٹ پنا حملو شی یا اغه مو چ ورتا ہٹ اینڈ رن، نو پولیس والا ولاڑ وی ال تک حملو شی او موٹر سائیکل باندې یا ہر سنگ طریقے وی اغه کسان سوک چ حملہ کی اغه فورن رک شی،
یعنی حملو شی او سڑے دا اغه زین غائب شی لک سنگ چ کم گوریلا گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس دی. تاسو تاسو دوڑو لحاظ سے او ارشد سے تاسو دوڑو ډیری مهمه نکتی را اوچتی کی، خو زه غواړم تاسو دواړو میلمنو پام تر ټولو مهم اړخ ته وګرځوم، او هغه حالاتو ته پکتو د ځایی خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي. نو د سیمې خلک څه غواړي؟ یعنی راځي چې په ګډه واورو د سیمې د خلکو سره زموږ خبریالانو څه خبرې کړې دي او د دې امنیتي حالاتو په اړه هغې دا راپور تاسو ته در وړاندې کړو.
حکومت نم دا غوښتنا د سیامن راسی او داسې پیښې نه راځي، په دې سره حکومت هم ډېر سره په تکلیف وي، خلک ډېر سوچ پہ بازار بند وي، علاقہ موږ ډېر په تکلیف، حکومت نم دا د غوښتنا ده امن را
دا دربن کی مثال دغه سیاله سر شروع دنن دوه مدرې مورز دا ټول د شهر ور سره پریشان دي، او دا سکول کې دا د ماکا وت ولا او جان هم ډېر شهیدان تو کی زخمیان هدي تو، او کاروباری لیول باندې ټول هر شی بند دي، خلک نه دی راغلی، او سره نه دي دکانونه کورونا دا ټول سره خراب شوی دي، دا د ماکی سره فلال سره په دربن کې ډېر الله سره ټیک نه دي،
دا خلک ډېر تنگ دي، او د دې د سمخ نیونه وشي کوټې ړنګې شوې، خلکو نقصان نه اوسل، دکانونه ړنګ شول، دغو خلکو د مخنیونه اوسي، او خلک امن غواړي، صحیح ده په امن دلته ژوند تېروي. درابن ډېر غریب ملک ده، ډېر هغه ملک ده، دا بد نه خوښوي که خلک د امن خوښوي، امن پسند خلک دي.
حضرت صاحب تاسو واورېدل چې خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شوی او له قبایلي سیمو لکونه خلک بې کوره شوي. تاسو څه فکر کوئ چې امنیتي حالات همداسې وي لکه څنګه چې اوس دا وضع روانه ده، نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوځي اپریشن کیږي؟
داود خټک صاحب، لومبیا به تاسو هم کیو اپریشن چې څنګه تاسو په تیرو وختونو کې شوی دی، لکه زمونږ په سیمو کې لومبیا اپریشن تاسو پته ده، په باجوړ کې اپریشن شیردل په نوم شروع، د کوم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومند خلکو دغه علاقو نه واپس راوستل شو. په تاسو پته وا په خیبر کې اپریشن نو شو، په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا ور پسې راه راست چې کوم ده په جنوبی وزیرستان کې بیا رد الفساد او ترنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي. خو هغه وخت تاسو پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل، زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه و، هغه وخت د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکن نه و. دی وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پختونخوا برخې دي، د دې وجه نه هلته اوس پولیس دي، هلته عدالت دی، هغه علاقې دا رنګه د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکنه نه ده. خټک صاحب زبر تاسو سره
یعنی تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا باندې ورګړې شوې دي.
بالکل، دا غیره پس دا ځکه ممکنه نه ده چې هغه اوس یو انتظامی د بندوبستي د پیښور په شان ضلع کې هلته هم هغه انتظامی بشک حالت عمله کم از زیاده پدی بحث بیل کی شکو داشته ری دو خطک سر تاوز تا پتوا دا تی تی پی شورو چه کم آوا دا شمالی جنوبی وزیرستان نوش وللا، او دی ابتدا کی چه کم تارگیتنگو هغا خلکو همدردی حاصل ولو، بیر اغیر پار اغوی دا هغا وقت عدالتی نظام یا قسم لچیلنج کو بیر تاوز تا پتوا دا سیز سواد تراللے، او په سواد کې خاص کر د مومندو باجوړ او د سواد طالبانو دلته د عام خلکو په لوی پیمانه باندې وژل وکړل، یعنی دوی د دیزی ملکانان وردل، دوی د دیزی عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نښه کړل، یا هغه خلک چې د پولیس سره څه تعلق وو هغه په نښه کړل. د دې وجه نه د عام خلکو په زړونو کې د دینه نفرت پیدا شو، او چې کله ما د محسوس طالبانو سره خبرې کړي نو هغوی چې د سوات طالبان من بوار بوار پوی کړي چې ستاسو د لاسا زموږ خلاف چې کومه عوامي نفرت دی هغه ستاسو د وجې نه دی مونږ خو چې کوم دی خصوصي ټارګیټنګ کوو مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بیخي زموږ په مخې ته راته خو تاسو خو عام ځای نه لکه دې تاسو ته پته ده په پېښور کې په خیبر بازار کې دھماکہ شوې ده په دې پېښور کې په پیپل منډی کې دھماکہ شوې ده دې پېښور کې د کوټ مخامخ دھماکہ شوې ده پدې په خبر کې تو ګوره د سکولونو بار دماکي شي
او پدې کې زیاتره دې کې زیاتره ځای دې کې زیاتره ځای خلک یعنی عام
خلک او ذاتي د دې وجناب د دغه وسلوالو ډلو خلاف نفرت ډیر زیات شو ګوره تاسو پته و چې کلم طالبان راغلیو هغوی د خلکو ما سپورټ چې کوم د ګراوند ناسل کړو پدې وجه سره کړو چې موږ پدې نظام کې اسلامي نظام راوړو من با تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو من با هغه کی سونه چې په کلونو نه حل کی یغه بدل من په ګډو کې
هغه ډیرو بخیر
یو زه دا خبره ختمه کوم به تاسو کوي د دې نه پس چې کوم دی کله دارنګ کاروایانه شروع شي نو د خلکو په زړه کې یاره طرح کار شو خلکو د طالبانو سره ما سپورټ چې کوم هغه ختم شي
له هسه کلن را ته وای چې ما چې څنګه پښتنه وکړه چې آیا په دې حالاتو کې یعنی داسې حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورې بالکل کلن را ته وای چې اوس یو بل پوزي اپریشن ته لاره هواریږي
بالکل اپریشن نه کیږي کوم اپریشن چې کیږي هغه به انټیلیجنس بیسډ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په اراده پورې کیږي شي خو ټول ضلع ټول تحصیل کې بعد ماضي کې څنګه نیولی کېدلو په میراشا کې به ټوټل اپریشن په باجوړ کې بتاو ستاسو په سلاله او په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې
یعنی ستاسو مطلب دی چې دا د یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کې د انټیلیجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضربې اثر په یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات والا راه راست تاسو ذکر داسې ونی ارشد صاحب د خلکو لخپلو کور تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن به د دې په زید باندې اوشي کو نه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بیکوره کېدو یا بې ځای کېدو دا سلسله له 2000 نه روانه ده لحاظ سے ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوا باڑا شوا سوات شو کورم شوا باجوړ شو اورگزی وزیرستانونه د دې بیکوره کېدو له وجې د خلکو په ولسی ژوند او اقتصاد باندې که تاسو وګورئ نو ډېر بد اخیز شوي خو که ستاسو په نظر یعنی که تاسو دا فکر کوئ چې اپریشن به کېږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو ضد اپریشن کېږي او دا خلک بیکوره کېږي ځکه ډېر خلک اندېښنې لري نو د دې نتایج به څه وي
داود صاحب اول خبر خدا ده چې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا گرانڈ اپریشن نشي کېدلی هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ صاحب اشاره وکړه خدا غې نه علاوه یو بل مسله هم ده چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فاینانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي کنه په ټول علاقه کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نورو ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی مخکې په افغانستان کې هم جنگ روانو 2020 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوی دی اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم اپریشن نه دی ممکنه دویم خبر دا ده چې په اپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوی دي هغه اوس هم بلا خلک دي 1400-1500 راهسې بے کوره دي دغه خلک اگر چې دوی ته یو فائدہ خو ته وشوله چې دوی د هغه کلو نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیاوي سہولیات ډیر فقدان او ډیر کمی او هغه نه ډیر وتل ډیر ماشومان داسې چې د تعلیمونه میلاو شو د ځنې خلکو کاروبارونه د مخ کې نه بهتر شو خو کوم ورته وګورو په غټه کې باندې اوس هم بلا خلک لا تر دې دمه پورې خپل هغه حیثیت هغه حالت ته واپس نه دی راغلی کوم چې دغه اپریشنونه یا د جنگونه اول وو
یعنی خپل علاقو ته واپس نه دی تللی
علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوسه پورې فاینانشلي اقتصادي طور باندې په خپلو خپو نه دي ولاړ د هغوی کاروبارونه چې کوم ځپلې شو د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونه هغه لا اوسه پورې چا هم بحالې نه دي هغوی ته ملو شوي دغه یو نقصان بیا هم مخې ته راتلی شي کله هم چې خلک بې کوره کېږي نو دا خبره ورسره تړلې شوي
او دې باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې دي په پېښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهرې هم کړي یو پښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پښتنه زه بل حکم هم څنګه چې لحاظ سی بوي یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړه په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنی یو بل پوزي اپریشن په لویه سطحه باندې لکه څنګه چې دینه مخکې اپریشن شوي هغه امکان تاسو ته ډیر کم په نظر باندې راځي خو دلته یو خبره هغه دا ده چې که پوزي اپریشن نه کیږي او یوازې د وسلوالو په ضد استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي، نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملی چې دی دا خو د مخکې نه ډېرې زیاتې شوې دي، ډېرې زیاتې منظم دي، او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوج یوازې یوازې په نخه کوي، آیا د استخباراتي اپریشن په وجه یا د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو آسان کار دی کې دی شي ممکن دی نه دی ممکن؟ لهغه سبب کا اول تاسو وایي او بیا به ارشد سبب تور شو.
زما په خیال باندې بالکل ممکن دی، خو دې ته به یکسوئی پکار وي. یو خدای راه چې دی وخت پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړی دي، زمونږ فوج دی وخت د ملک د اقتصادیاتو لپاره هم لګیا دی، زمونږ فوج دی وخت د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی، زمونږ فوج دی وخت کې د نان کسٹمپیډ گارډو په ختمولو کې هم لګیا دی، زمونږ فوج دی وخت کې د بے کم غیر قانوني افغانان دي دا هغوی د لیګلو عمل کې هم لګیا دی، او زمونږ فوج دی وخت کې د دې آپریشن کې هم لګیا دی. نو دا یو نه دی، دوی بلا محاذونه دي. تاسو خپله پته ده د دنیا مختلف محاذونو باندې که تاسو وګورئ دا محاذونه بعد دوی سایډ ته کول پکاري. یو خدای دې چې دې وخت په ملک کې پولیټیکل ګورنمنت شته دی، نه نگران حکومت دی، فوج چې کوم یو قسم دی حکومت هغه سهارا مغز دی، عام انتخابات زر تر زر دی وشي، فوج دی واپس دغه خپل ډیوټي چې کوم دی دغه دی وکي، حکومت دی هغوی ته مکمل بیکنگ ورکي.
لحاظ ستاسو مطلب دا دی، ستاسو مطلب دا دی چې پالیسی چې دا هغه په یو نقطه باندې نه دی ولاړه،
یو نقطه ځکه نه دی ولاړه چې هغوی تاسو ما وویل چې زمونږ د ملک نور ادارې د بده مرغه کمزوري دي یا کمزوري ساتلې شوي دي، په دې یو بل بحث کې دی. شي خو دی وخت ما تاسو ویل چې د پنځه شپږ محاذ دی وخت د فوج سره لګیا دي او هغوی کولاو کړي، د دې باندې هغوی ته به یکسوئی پکار وي. تاسو ورپتا ده دغه چرته چې تاسو ناستې په دې یورپ کې آیرش ریپبلیکن آرمی وه، د هغوی سره خبرې اترې هم کېدلې، د هغوی خلاف آپریشن هم کېده، دغه کار هم وشو. بیا تاسو ته پته ده په سریلنکا کې د تامل سرج به خبرې اترې هم کېدلې، د هغوی خلاف آپریشن هم کېده. خو دې وخت کې د بده مرغه زمونږ فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دی، زمونږ سیاسي تاسو خپله په طرف هغې باندې تاسو رپورټونه وغیره راځي. زما په خیال باندې انټیلیجنس پیس خو سترانګ ډیټا پکار ده دغه تنظیمونو لپاره، زمونږ دا کوم ازغن تار چې په بارډر لګېدلې دی هغې ته پکار دی، د افغانستان سره دو ټوک لهجه اپناول پکار دی، او داسې لهجه چې په هغې کې نفرت نه وي، پاره کې جوائنټ سټریټجی وی چې تاسو
یعنی خبرې اترې، تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غی سر دا مسله
په خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضی کې شېری دي چې پاره کې وسلوال ډلې د کمزور کېدو په ځای باندې مضبوطی شېری دي، ځکه به ویل لري چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې اغن کیږي، بشک په دې باندې بټ ټکونه هم کیږي، او د هغه حکومت لري تاسو ته پته ده فوج زبیا کنه فوج چې کوم دی هغه اپریشنل ډیوټي کولې شي، خو تاسو پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زمونږ منتخب حکومت کوي، پالیسی به حکومت جوړي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې یو سیاسي تګلاره پکار ده. ارشد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اپریشن حل نه دی، نو ستاسو په نظر کې حل څه دی؟
لحاظ صاحب اپریشن حل ته لږ حده پوره کېدی شي، خو اې کې یو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکټی شي، هغه منفی تبلیغات کم چې د فوج خلاف یا د پاکستان د عسکر خلاف استعمالیږي او کم دشمن دی یا ٹی ٹی پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې په خپل امیج بلډنګ کې استعمالوي، هغه به څنګه منکېږي؟ اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې، او هم داغه د وجه اوس کوم وګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلي سیمو کې چې کوم قبایلي زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دی، نو هلته کې منفی تبلیغات ډیر زر اثر کوي، خاص کر په نوي کل کې په ظلمو کې تر کوم پورې چې دغه حل نه پیدا شوی تر کوم پورې چې دغه نوي کاونټر شوی، نو زه فکر کوم چې صرف آپریشن حل نشي کېدلی. او څنګه لحاظ صاحب یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زموږ په خوا کې او کاستا د سریلانکا یا د آیرش ریپبلیک آرمی چې کومه خبر وکړه، کله هم چې داسې حالات راغلي په نړۍ کې هلته کې د خبرو نه بغیر دغه حل نه دی شوی، او دغه ډیر لنډ او نږدې مثال زموږ ګاونډي هیواد افغانستان دی. هلته وګوره اوس د امنیت داسې حال دی، لحاظ صاحب هم خبر دی، تاسو هم خبر یې چې هلته کې فائنانشیل یا اقتصادي مسلې ډېر زیات دي، د تعلیم هم مسله ډېر غټه ده. خو تاسو چې چا سره هم خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شئ، کم کلی تا کم ولایت تا،
خلق په دې خوشاله ده چې امنیت ده. نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي هلته کې بیا هر څه ممکنه ده، هر یو ښه کار کېدی شي او هغې ته لاره درېدی شي. زما په خیال مذاکرات کول، خبرې اترې کول د دغې واحد حل دی.
خو دا سوال ما وروسته د پرې ایښی، خو تاسو د مذاکراتو خبره وکړه، زه هم هغه د مذاکراتو خبره کوم. ګورئ لگا مودا مخکی، یعنی 2013 یا 19 یا شلم و تاسو ته به یاد وي زمانه، خو په دې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي، په پټه او په ښکاره ور سره جرګې مرکې هم شوي دي، خو بیا د هغې دا حل نه. اوس هم خلک هم په هغه مذاکراتو باندې خلک ټکونه کوي، دي وایي چې همدا هغه مذاکراتو په نتیجه کې کوم چې د عمران خان په حکومت کې شوي، له دې نه وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه او دلته کې ځایونه ونیو، او دا نن چې کومه بد انتظامي او بد امنی روانه ده په پاکستان کې، دا هم د هغې نتیجه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
کله چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغلل، اسلامي امارت جوړ شو، هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر دغه کال د اخره پورې، خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي. ازغن تار کې موجود هم وو، دومره تک سرویلنس نو چې خلک د خلکو تګ را تګ منع شوی وي. په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائده واغستله او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل. هغې نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2020 کې د عمران خان په حکومت کې، نو دوا یا سلور مثبت خبرې پای کې اگری شوې، پای باندې دواړو طرفونو نه رضامندی شوې، خو یو طرف نوم ګیله راغله، بل طرف نوم ګیله راغله. دواړه سایډونو دا خبره کړې چې زمونږ خبره نه منل کېږي یا واک اختیار د چا سره شته، نو هغوی کول نه غواړي. یعنی تاسو که فکر وکړئ نو ډېر حده پورې په دې کې دا خبرې مخکې تللې وې، خو بیا که مونږ د افغانستان د اسلامي امارت دریځ ته وګورو، نو هغوی هم دا خبره کوله چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شوله، یا هغوی چې کومې وعدې کړې وې چې کومه خبره باندې رضامندي شوه هغه پوره نه کړې شولې. دغه خفګانونه بیا که مونږ واخلو، نو دلته کې په پاکستان کې ترهګر نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلي وو، کوم تلار ورکړې شو هغوی بیا واپس.
ارشد صاحب ډېر وبخه، مونږ سره سلور منټه وخت پاتې دی. نور زه تاسو دواړو ته یو منټ ته اخیری سوال د پاره در کوم. تاسو دواړو د افغانستان ذکر وکړو، لحاظ صاحب که ماته په یو منټ کې تاسو ووایئ، پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوته نیسي چې دا بدامنی چې کومه ده، نو دا د دې د وجې ده. آیا دغه لار کې څه کېدی شي؟ لحاظ صاحب تاسو راته ووایئ، بیا به ارشد صاحب ته راځم.
ګوره، یو خدای پاکستان ته دا پالیسی بدلول پکار دی. پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دی، د سټریټیجیک ډیپ په حیثیت ته نه دی کتل پکار. دویم خبره دا ده چې هلته افغانستان کې دی وخت کې کوم حکومت جوړ دی، لومبیا خو هغه د ډیپلوماټیک دا کوم نامس چې کوم دی یا کوم ایتکس دا غینه خبر نه دی. نو هلته دا وی سره په تیرو دو کالو کې موږ څومره حدا پورې خبرې کړې دي، لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ٹو پاکستان په بورډ باندې هغوی ډزې کوي، بارډر بند دی، یا زمونږ د اړخه صرف په دې اړخ باندې ډزې کېږي چې تاسو به کمره نه جوړوئ. زما په خیال باندې د دې وړو وړو سیزون نه راوتل پکار دي، او په یو سفارتي توګه باندې افغانستان سره په لویه تګه باندې دا لار خبر پکار دي. بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي، افغانستان یو سټریټیجیک ډیپ نه دي ګڼل پکار، سدې نه پاکستانی پالسو ته راوتل پکار. بل داود خټک صاحب، مین نقطه چې زه بیا ویم، د افغانستان مسله پاکستان ته پکار ده چې هغه د سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ ته کینی، نه چې هلته د فوجي مشر سیټ باندې کینی او هغه لکه اصلي.
صحیح، ډېره مننه ارشد صاحب. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دغه حالاتو باندې په افغانستان دننه هم ژور نظر لري. پاکستان ګوتی نیسي افغان طالبانو ته، افغان طالبان څه کولی شي د دې ستونزې په حل کولو کې؟
افغان طالبان ډېر څه کوي شي داود صاحب، خو څنګه چې لحاظ صاحب ذکر وکړو او تاسو هم وایئ، مونږ هغوی ته ګوتې نیسو، مونږ خپله مسله وایي چې هغوی راله حل کړي. دا هغوی ډېرې مجبورې دي، او که په ښکارې نه وایي نو په دغه سیکرټ یا خفیه میټینګونو کې دې خبره بارها اظهار کړې دي چې دا خبره د خبرو د لارې حل کېدی شي، د زور د لارې نه. زمونږ دا تمه ده، د پاکستان دا تمه چې نه په زور یې حل کوي، که هر څه کوي خو دغه مسله حل کوي. زما په خیال خبرې اترې لار ده، ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي. یو په دې کې ډېره مهمه خبره بار بار مخې ته راځي، هغه دا ده چې کله هم داسې خبرې اترې کېږي نو
ټول نیگوشیټر چې کوم هغه دا غواړي چې دا خبره په پرده کې وشي، په کمپلیټ کانفیډینشیالټی کې وشي. خو د بده مرغه چې پاکستان طرف نقل هم داسې مذاکرات کیږي، نو هغه نه اصل خلک دوستو خبرې کې میډیا ته اول خبر شوي، او بیا پکې ډیر هغه خلک خبرې ترې کوي، خپل رائے ورکوي، چا چې دې سر سکار نه وي. نو دغه د خبره حل کولو په ځای باندې مسله نوره هم سیوا کوي. کانفیډینشیالټی پکار ده، کانفیډنس بلډنګ پکار دی، او بل دا چې په اعتماد پکار دی، او گیو اینڈ ٹیک پدې کې ډېر اهم دی.
یعنی دا تاسو چې دوه نقطې راوچاتې کې چې هغه په یو بل باندې اعتماد دا تر ټولو زیاته، او بیا یره تاسو ورکړه او راکړه چې ستاسو پریک دی سبا درته بل غاړه پریک دی، نو دا غي په بنیاد باندې به دا مسله د حل طرف ته لاړ شي. کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی. ارشد یوسف زی صاحب او لحاظ علی صاحب دی دواړه په نن ورځې د مشال ریډیو په دې بحث کې میلمنو. ساسو د دواړو میلمنو لحاظ علی صاحب ساسو او ارشد یوسف زی صاحب ساسو مشال ریډیو ته د وخت ورکولو ډیر ډیر مننه. بحث کې مو واوریدل چې وسلوال سنگ خپل فعالیتونه پر مخ وړي، حکومت څه کوي او خلک څه غواړي. د مشال ریډیو نور پروګرامونه تاسو ګورئ د مشال ریډیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب ته ورشئ. الته تاسو دا بحث کتلی شئ. د مشال ریډیو یوټیوب خاص کر هغه لایک کړئ. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونۍ پورې اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.